د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غاکم او تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هر کله وایم. له 12 تر 12 نیمه پورې تاسو به له بیلر په جون لرو او په بغبت نیمه غنټه کې به تاسو دوه اونیزي خبرونه اوریدل شئ. په لومړی نیمه غنټه کې تاسو ته په سیمه او مختلفو نور موضوعاتو باندې رپورټونه او څېړنې لرو. نو هیله ده چې را سره پاتې شئ. لومړی به ګولایا ستاسو د دې خبرونو
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سره کې امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو مرستې ورکول منسوخ کړي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د داعش اډلې 23 وسلوال وژل شوي او سعودي عرب منلی چې په یمن کې په هوایي حمله کې د ماشومان وژنه غیر منصفانه وه. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا پاکستان ته پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 300 میلیون ډالرو مرستې ورکول منسوخ کړي دي. د امریکا فوج ویلي چې دا مرستې ځکه درولې دي چې پاکستان د سختریزو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وي. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پوری کوي چې د سختریزو په تیې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنی جګړه پر مخ یوړي. خو پاکستان د تورونو ردوي او په وار وار یې ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې وسلوالو پر ضد کامیاب پوځي عملیات کړي او هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. رویټرز خبرې جن د سپتمبر په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت ویاند لیفټنر کرنل کون فالکنر په حواله لیکلی دی چې پاکستان له لوري د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي لاندې پریکند اقداماتو نه پوره کولو له وجې د 300 میلیون ډالر په بل ځای مصرفوي. د امریکا دفاع وزارت په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې ټاکل شوی د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپوي او د فوج لوړپورې فوجي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د سپتمبر په 15 اسلام آباد دوره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل یا شورا جوړه کړې چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. له وزیر اعظم هوسه بیګا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي او په دې کې وو حکومتي چارواکي او یو لس پرایویټ سېکټر یعنی اقتصاد پوهان به شامل وي. دا اقتصادي کونسل په داسې مهال جوړ شوی چې د پاکستان د خزاني وزیر اسد عمر د زیارت پوره سینټ ته خپل وینا کې ویلي ول چې د حکومت چلولو لپاره 9 ارب ډالر ته اړتیا ده. د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره پر سرایي رابطه جاري ساتلي. سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیئت کونسلګری کې افغانانو ته د ویزې ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي بیګا مشال اړې ته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر سره به ملاقات کوي او دا موضوع به څېړي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کونسلګری په عرضي توګه تړلې او ویلي دي چې د ننګرهار والي دي د کونسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات پرون خبرونه ته ویل چې د پاکستان د کونسلګری په چارو کې یې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د افغانستان په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 23 غړي وژل شوي. په کونړ کې یو امنیتي چارواکي میرویس ساپی پرون مشوره ورکړه چې د عملیات له 4 ورځو راهیسې روان دي. د همدار از ویل چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوي له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. بلخوا د پروان ځایي چارواکو پرون ویلي دي چې په بګرام ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندې ویلي. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف منلی چې په تیر اګست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د سلبیختو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه غیر منصفانه وه او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې ذمهوارو ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې وکړه چې پر هغه هیواد نړیوال فشار نور هم زیات شو چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. د امریکا فوج د سعودي عرب له لوري د دې ګام هرکلی کړی دی او دي چې په راتلونکي کې له داسې پیښو ډډې وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. سعودي عرب او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاتره برخه د حوثیانو په کنټرول کې ده. ایران د رایټرز خبري جنس هغه رپورت رد کړی چې په عراق کې شیا ملیشو اتحاد ته بیلستیک میزایل ورکړی او هلته د میزایل جوړولو صلاحیت برابر کړی. د ایران د بارونو چارو وزارت وین بهرام قاسمی د سپتمبر په لومړۍ نیټه ایرنا خبري جنس ته ویلي چې دا ډول ناسم او د دروغو خبرونو خپرولو مقصد د ایران ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابولو په معنا ده. قاسمی زیاته کړه چې د داسې خبرونو یوازینی مقصد د سیمې په هیوادونو کې ویره رامنځته کول دي. رایټرز خبري جنس د اګست په 1 د درې ایرانی چارواکو د دوه عراقي استخباراتي سرچینو او د لویدیځو استخباراتو سرچینو په حواله رپورټ خپور کړی وو چې ایران په 1300 میاشتو کې عراق کې خپل اتحادیانو ته د لنډ واټن بلاستیک توغندي لیږلې دي. رپورټ زیاتوي چې ډیرو چارواکو دا هم ویلي چې تهران په عراق کې وسلوالو ډلو سره مرسته کوي چې په خپله توغندي جوړ کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې دا رپورټونه د اندېښنې وړ دي. په واشنگتن کې د امریکایي سینیټر جان مکین آخري مراسمو کې پرون پخوانی ولسمشرانو او کانګرس غړو او د کورنۍ غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه او جان مکین ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. جان پوهو چې زمونږ امنیت او نفوس یوازې فوزی قوت لوجه نه، بلکې زمونږ د اراده سره د نورو د منلو وړتیا، د قانون حاکمیت او د نړیوالو اقدارو لقبله دي. جان مکین د اگست په 25 په یو اتیا کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو. مکین شپږ وارې له اریزونا ریاست څخه سینیټر منتخب شوی او د ولسمشرۍ انتخاباتو کې هم د امیدوار په توګه برخه اخیستې وه. او آخري خبر د کرکټ درکو، د انګلند او هند ترمنځ په ساؤتھ هیمپټن کې د څلورم ټیسټ میچ نن څلورمه ورځ ده. د درېمې ورځې لوبې تر ختمېدو پورې انګلند ټیم په دویم اننګز کې د اتو لوبغاړو په زیان 270 رنزونه جوړ کړي او د 233 رنزونو برتري ترلاسه کړې دي. انګلند په سیریز کې 2 او هند یو ټیسټ میچ ګټلې دي. دا و د مشال لړۍ خبرونه او د موسم حال.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. امریکا پاکستان ته ورکول کېدونکې کلنۍ مالی مرستې ودرولې دي. د دې وجه څه ده؟
کم سیپ کلن راغلی دی امریکی صدر، نو هغه ټایم نه هغه دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې موږ به هم پیسې ورکو، هم به موږ فوجیان باندې حملې هم کی.
په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ځینې سیاستوال په موروثي سیاست تورن شوي دي.
داغی خزم چې کوم دې سمو ته دي، داغی بچین چې کوم دې سمو ته دي، داغی محمل می سمو ته دي، او چې داغی نه زیاتی شنو بیا په لور کوي.
په ټولنه او سخت دریځ خبرونه کې به واره چې د پاکستان نصاب څنګه د ځوانانو په سخت دریځولو کې رول لوبوي.
په پونتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په یوه معاشه کې دی. اسلامیات په پاکستری کې چې کم تاریخ خیلی کېږي، دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی.
د دې ترڅنګ تاسې پرګنې ونیز خبرونه هم اورېدل شي. را سره اوسئ. مشال ریډیو اور یو ریډن کوډمبی رپورت بور شو. امریکا د ترګری سره مبارزه لپاره پاکستان ته ورکول کې دونکو پیسې بندي کړې دي. د رويټرز خبري اژانس په خبره دا کار لدی قبل شوې چې امریکایي چارواکي فکر کوي پاکستان د ترګری په وړاندې سم کار نه دی کړی. اسلام آباد تل دا تور نه رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د 2 ورځې پس پاکستان ته سفر کوي او په سیمه ییز امنیت باندې پاکستانی چارواکو سره خبرې لري. په اړه دا رپورت اورو. د امریکې دفاع وزارت پاکستان ته د ترګرې په ضد جګړې لپاره ورکول کېدونکې 300 میلیونه ډالر ودرولې دي. د دې پیسو ورکړه تر دې لامخ کې ځنډول شوې وه، خو اوس د رویټرز خبری اژانس په وینا امریکایي چارواکو د اخیری پریکړې په کولو سره دې کال لپاره دا مرسته نه کوي. د یادونې دا چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترګرې پر ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي.
د امریکې دفاع وزارت ویان لیفټیننټ کرنل کون فالکنر رویټرز ته ویلي چې پاکستان د دې ستراتیژۍ په ملاتړ کې پریکنده ګامونه نه دي اخیستي. د نوموړي په خبره له همدې وجې کانګرس تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د امریکې حکومت پاکستان ته کلنۍ 1500 میلیونه ډالر ورنکي او د 300 میلیونو نورو نه ورکول په دې معنا دي چې ایساري کړل شوې پیسې 800 میلیونه ډالر شوې. د پاکستان پوځ دریز لري چې د ترګرې ځپل لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپله مبارزه کې صادق دي، خو افغان او امریکایي چارواکي په یبټآباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنې او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور مثالونه راوړي او اسلام آباد په دوه مخې پالیسۍ تورنۍ. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د امریکې لخوا د پیسو د نه ورکړې د دې نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې ذکر کړی چې دوی د امریکا لپاره نه بلکې خپل هیواد له ترهګرۍ ژغورلو لپاره جګړه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره امریکې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د اتحادي هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې خواښا 33 اربه ډالر ورکړي دي. د امریکې لخوا د 300 میلیونه ډالر مرستې ځنډول په داسې وخت کې راغلي چې تمه ده د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د سپتمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي. د امریکې دفاع وزیر جیم میتس د اګست په 28 خبرلان ته وویل چې د ترګرۍ سره په مبارزې خبرې بعد عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت او پوځ سره د امریکایي چارواکو د بحث د سر موضوع وي.
اوریدونکو همدغه رپورټ سره تړلی یو مرکه درته دراورو. پاکستان همیشه دریز خپل کړی چې د ترګرۍ په وړاندې جګړه کې ګڼو سرتیرو قرباني ورکړې او د افغانستان امنیت ته ژمن دی، خو افغان چارواکي او امریکا ته په مسلسل ډول ګیلې لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد ګوري. زموږ همکار ګولایز د سیمیزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ته پوښتنه کړې چې نړیوال ولې د ترګرۍ په ضد د پاکستان لپاره خوشاله نه دي.
کتا سو ګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو کتا سو دا ګوري نو سمدینا پاکستان باندې باقاعده سره د الزامات لګیږي چې پاکستان د تر هغه غرو یا مرستیال دی یا داری سره مدد کوي یا داری خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافیه کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي، دا امداد ورکولو یا بندش لگی دلو یا کمی دلو. دا آخری خبر ہم دا دی چی 22 یعنی دویش تنظیمون دی چی اگا وینا کی گی چی اگا ترہگر دی اگا پاکستان کی دننا ہم او افغانستان کی ہم او ہند کی یا کشمیر کی ہم چی دی دا سی کاروایا نے کئی. بیا ٹرمپ سیپ کلا نراغل دی امریکی صدر نو هغه ټایم نه غی دا وای چې دا څنګه کې دي چې موږ به هم پیسې ورکو هم به موږ فوجیان عسکر باندې حمله هم کیږي او حمله به د سیزو ان تر هزار کوي چې کم چې هغه هغه وته سیف پن وای. نو دا ټول بنیاد د لاس بدلته دا امداد کمیږي ودریږي.
ډاکټر سفرا صاحب، دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه عناصر ختم کړي دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، نو بیا ولې امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي، دلته یو پروگرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وی ټول سیاسي ګوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا. نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله دا او د ختم لوی مسله دا د ریجن د سیمې لوی مسله دا. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل زمو عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړوي چې دا نېشنل الیکشن پلان باندې په کار راتراګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب، ک د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د لوړ پوره فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرازي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیړل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې که تاسو هغه کنټروورسي ته ګورئ چې کوم ټلیفون د لاسه شوی ده، چې وزارت خارجه نه چې کوم ټلیفون راغلی زموږ وزیر اعظم صاحب ته، زموږ وزیر اعظم دفتر یو سوی او دا غي دفتر بل سوی چې په سبانه خبرې شوې، نو دا زه دې ته نیک شګون د ګرم دا آغاز دی خان نو. نو موجوده حکومت د پاره به دا یو لوی ټیسټ وي، ولې چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو، او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اوریدل هغه باره کې خبره کول چې دی هغه په مینټ کول، نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي، او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دی. وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي کوشش کوي چې د فاینانشل ټاسک فورس نړیوالې ادارې اندېښنې ختم کړي. دغه اداره په نړۍ کې د ترګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو د منځنۍ یا منی لانډرنګ څارنه کوي، او په دې لړ کې د پاکستان له کاره خوشاله نه ده. پاکستان یې په خپل خړ لیست کې اچولی او ترې غوښتي دي چې په خپل خاوره د وسلوالو او سخدریزو ډلو د مالی سرچینو مخه ونیسي. په خړ لیست کې شاملېدل د پاکستان پر اقتصاد او دغلته په بهرنۍ سرمایه کاری بده اغیزه کوي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو عملي کولو کې د دې هیواد خپل ګټه ده. اسد عمر د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د سوالونو جوابولو په موقع وویل نوې حکومت د موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې د اف ای ټی اف اندېښنې لرې کړي. نوموړي زیاته کړه
پدې لړ کې موږ وړاندې هم له وزیر اعظم عمران خان سره میټینګ کړې، او هغه د ګل په ورځ یو بل ځانګړې غونډه هم رابللې چې په کې به له هیواد د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو او د هونډي یعنی د حواله د کاروبار د مخنیوي لپاره په پلان غور کوي. دا راز بعد د سپتمبر په دویمه هفته کې د انډونیشیا په جاکارتا ښار کې د اف ای ټی اف د بیا کتنې غونډه کیږي. له هغه وړاندې پکار ده چې موږ په دې اړه ګامونه پورته کړو.
داراز د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وای دا ډول اقدامات کله یوې خوا په نړیواله بانکاری کې په پا پاکستان اعتماد زیاتوي، نو لبلې خوا د ترهګرۍ په مخنیوي کې هم د هغوی د مالی سرچینو بندولو کې ډیر مهم کردار لوبوي.
اف ای ټی اف چې کوم داغه هغه نوعیت چې دی هغه باندې ځان پویول غواړي. داسې ادارې نه ده چې ګیرې چا باندې خپل خیالات مسلط کړي. خبر دادا چې پاکستان د بین الاقوامی بینکاری یو اهم حصہ ده. نو پاکستان هم غواړي چې مونږه د داغه بین الاقوامی بینکاری راځي نه فائدہ اوچته کو. نو دا د پاکستان لپاره ډېر اهم دی. پاکستان زمونږ چې کم آئین دی هغه وایي چې قانون به هر چاته چدي څنګه کړه ټول زیات دهشتګردي پاکستان کې وشي. نو زمونږ باندې چې کم د دې دهشتګردو په وجه موږ سره ظلم وشي مونږه د هغه خاتمه لپاره ډېر
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سکال د جون په میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې اچولې، او ویلې دي چې که اسلام آباد د مالی بدعنوانیو په مخنیوي کې د پام وړ ګامونه پورته نکړي نو امکان شته چې دا هیواد په تور لیست کې شامل کړي.
ټولنه او سختریزي اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه لګرسته تاسو ته وړاندې کوو. اوسم پیښور ته ځو. تحریک انصاف له یوې مودې راهیسې د نواز شریف او آصف علي زرداری په شمول په ځینو نورو سیاستوالو او سیاسي ګوندونو نیوکې کولې چې په سیاست او حکومت کې د خپلې کورنۍ غړي ننویستي دي، خو اوس په خبر پښتونخوا کې پر همدغه ګوند یعنی تحریک انصاف تنقید کیږي چې د ګوند مشرانو غړو یې خپل خلک رامخته کړي دي. په دوی کې ډېرې نیوکې پر پخواني وزیر اعلی پرویز خټک شوي چې د کورنۍ څو غړي یې یا د صوبایي اسمبلۍ غړي دي او یا هم حکومتي دندې لري. غلام غوسی په اړه تفصیل درته وایي.
د اکتوبر په 14مه د راروانو زمینی ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د پرویز خټک، اسد قیصر او علي امین ګنداپور لخوا په خالی کړې شوې د صوبایي اسمبلۍ په حلقو باندې د تحریک انصاف لخوا د یادو مشرانو خپلو خپلوانو ته په ټیکټونو ورکولو باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي تحریک انصاف به د موروثي سیاست په ضد تر ټولو زیاتې خبرې اترې کولې، خو اوس یاد ګوند تر ټولو زیات د موروثي سیاست ښکار شوی دی. میا افتخار حسین وایي
عمران خان خپل خاندان هغه سره په خپله پاټه کې نشته، نو هغه څه کله خبره کوي خو چې د کوم لیډر خپل خاندان په دې پاټه کې دی، نو د هغوی ښځم چې کوم دی سمبلو ته ځي، د هغوی بچیم چې کوم دی نو سمبلو ته ځي، هغوی مخمله مې سمبلو ته ځي، او چې د هغوی نه زیاتی شي نو بیا بله ورکوي.
یاد دی وی چې د پرویز خټک لخوا په پریښودلې شوي دوه صوبایي حلقو پی کې یو شپېتمه او پی کې څلور شپېتمې لپاره د هغه زوی ابراهیم خټک او ورور لیاقت خټک ته د زمینی ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړې شوي دي. دغه رنګ د قومي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر لخوا په پریښودلې شوي صوبایي حلقه پی کې څلور څلوېښتمې ټیکټ د هغه ورور عقیب الله ته ورکړې شوی دی، او د علي امین ګنډاپور لخوا د پی کې اووه نوېمې ټیکټ د هغه ورور فیصل امین ګنډاپور ته ورکړې شوی دی. خو په پارلیمان کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړی اقبال اپریدی وایي کومو کسانو ته چې ټیکټونه ورکړې شوي دي هغوی د وړاندې نه د تحریک انصاف فعاله سیاستوالان دي، او د هغوی د متعلقه حلقو د تحریک انصاف خلک په دغه نومونو مطمئن دي.
کوم د پارټۍ د مرکزی مشرانو یا د صوبایي مشرانو رونه په سیاست کې دي، د دې په علاقه کې خدمات کې خلک خوښي، عوام یې خوښي، د دې عام خلک لري چې یا د سعودي نه راغوښتي دي، یا د لندن نه راغوښتي دي، یا د کاروباري مراکز نه راوچت کړي دي. دا په سیاست کې د چیانو مې او د ستانو مې او د 2010 او د 11 او د 12 هغه خلک دي چې خیر پاټیل انکار کړي دي، عوام هم خدمت کړي دي، نو ځکه دوی ته ټیکټ ملو شوي دي.
په تحریک انصاف کې یوازې د پرویز خټک کورنۍ د وړاندې نه پخپل د پرویز خټک او داغه د زوم عمران خټک، داغه اورندار نفیسه خټک او داغه اوریری ساجده بیگم په شکل کې د قومي اسمبلی سلور سوکۍ ترلاسه کړې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رودونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زینو مشرانو خبرلان سره په ملاقات کې لاغوی غوښتنه کړې چې پر حکومت دی نیوکې نه کوي. په دې خبرلان کې زینو مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان ورته وویل د حکومت کارکردګۍ خودل لپاره د لک تر لګه درې میاشتې صبر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټلویزیون او ټولنیزو مطبوعاتو کې د عمران خان د کابینې پر وزیرانو د زینو بیانونو لپاره سخت تنقید شوی او هغوی پر دروغ ویلو تورن شوی دی. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینئر صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي چې میډیا دې نوی حکومت ته درې میاشتې وخت ورکړي او بیا دې کارکردګي وګوري. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ټلویژن پروګرامونو له کوربنو او څېړونکو سره په تفصیلي لیدنه کې وکړه. په دې ملاقات کې شامل د یو شخصي ټلویژن د یو پروګرام کوربه کاشف عباسی مشال ریډیو ته وویل عمران خان له انتخاباتو وړاندې خپل ایجنډا ولسته وړاندې کړې وه، خو د ده په نظر د هغې د عملي کولو پلان لا هم نه لري.
د عمران خان نظمه اولنۍ پوښتنه هم دغه وه چې داسې ښکاري تاسو د حکومت چلولو لپاره تیار نه وئ، یعنی که تاسو د پولیس او صحت په نظام کې اصلاحات کوئ نو څنګه به یې کوئ، یا که اقتصاد ښه کول غواړئ نو د هغې لپاره عملي ګامونه لا هم تاسو نه دي په ډاګه کړي. خو اوس دوی ځینې کاري ډلې جوړې کړي دي چې له دې وروسته به په یوه، دوه او یا درې میاشتو کې د عمل پلان وړاندې کوي. نو زما په خیال عمران خان ته دا پته شته چې څه کول پکار دي، خو غالباً دا ورته لا هم معلومه نه ده چې څنګه به یې کوي.
کاشف عباسی زیاته کړه چې د عمران خان دې خبره کې وزن شته چې نوی حکومت ته دې د خپلو ترجیحاتو او د هغې د ترلاسه کولو لپاره وخت ورکړل شي. بلخوا له وزیر اعظم عمران خان سره په دې ملاقات کې حامد میر هم موجود و چې د یو شخصي ټلویژن پروګرام چلوي. دی وایي
آغاز جو ہے وہ ان کی ٹیم سے ہی تنقید پہ ہوا تھا.
دا ملاقات شروع پنوی وفاقی کابینہ لنی وہ کوشوا ل عمران خان نه پختنه وشو چې په دې کابینه کې ځینې داسې خلک اخیستي چې د درغلیو تور نه دی پرې. زما په دې پختنه چې په نوې کابینه کې د نواز شریف، آصف زرداری او پرویز مشرف په خاني ملګری شامل دي، نوې کسان ولې نشته؟ عمران خان وویل چې هم په دې خلکو کې به څوک ناسوک فخوي. خو زیات اقرار راتلونکي هفته په کابینه کې نور وزیران هم شامل وي چې په کې به تاسو نوې سیرې ضرور ووینئ. نو زما په نظر تر درې میاشتو پورې د حکومت غلطیانې په ګوته کول پکار دي، خو د حکومت د مجموعي کارکردګۍ په اړه رائے قائمول به له درې میاشتو پس مناسب وي.
د حامد میر په وینا عمران خان د صحافیانو نیوکې ډېرې په صبر او تحمل واورېدې او تمه ده چې په راتلونکو دریو میاشتو کې حکومت په خپلو وعدو پوره کولو کې د پام وړ اقدامات وکړي. د تحریک انصاف نوی حکومت چې د جوړېدلو یې نږدې دوه اونۍ وخت وشو په اړه یې په ټولنیزو او رسمي رسنیو تاوده بحثونه روان دي، او داسې ښکاري چې د پخوا برعکس اوس په ټولنیزو رسنیو د عمران خان د حکومت د ناقدینو شمېر سیوا شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، حکومت په مومندو کې د 1,06,000 بوټو کرلو کار پیل کړی دی. لومړیتوب سرکاري تعمیرونو ته ورکړل شوی. ځایي چارواکي وایي په سکولونو او هسپتالونو کې د دې بوټو نالول نه یوازې خلکو ته د سیوري فایده لري، بلکې د چاپیریال پاک ساتلو لپاره هم ضروري دي. شانواز سرکزی مو په نور حال خبروي.
نن دغه مهم د سرکاري تعلیمي ادارو نه شروع شو چې د چارواکو په وینا سکولونو او روغتونونو کې به 15,000 بوټي نالول شي. چارواکي دا هم وایي چې نور بوټي به په غرونو او په سمو د ولس په ځمکو کرل شي، چې له ټولو زیات لکه 3,000 بوټي به یوازې په پلنغار تحصیل کې نالیږي. د تعلیمي محکمې اسسټنټ ایجوکیشن افیسر فضل دیان نه مې وپوښتل چې د هغه سکولونو چې ودانۍ اړنګ دي بوټو ته څومره ضرورت دی.
د سوری د شلټر وسم کمیشت ده، نو کدا بوټو وکړل شي نو زمنګ ډیره ډیو مصاله بال شي، هم د سوری او هم چې کم دی نو د اکسیجن د پیدا کېدو.
د بوټو په نالولو کې د سکولونو زده کوونکي د هلال احمر پاکستان او د کمشنری د چارواکو نه علاوه د ځنګلاتو محکمه هم برخه اخلي. په دې بوټو کې به کوم رقم بوټی نالیږي؟ د ځنګلاتو د محکمې ضلع افسر فرحت الله خان وای
دغه صنعت غوړس کړي کونو کار پس خپل بوټي دي پالوشن فری دي، کنه مطلب دا چې دا ټول انوایرنمنت پر ټیک ټاک دي. او به کوم غوړی هم حال تمور اپر مومان کی شي کومه راکنه حال ته وبو ډیر لاندې تلی دي، حال تمور پولای لګاو شي کومه بو کوم غوړی کی کار لګاو.
نو بیا دغه بوټو د ساتنې لکه وبو ور کول او یا چې څوک ونه باسي او مکمل خصمانه د پاره کوم رقم حکمت عملی جوړ شوی ده او کنه، دا پښتنه مې د اسسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یکغون توصیف خالد نو وکړه.
فارست ډیپارټمنټ چې کم دی
زمون په دې بوټي چکم دی دا دی خیال به وساتي او بیا غینه پس ګورنمنت انتظامیه دی پرنسپل شپ دی یا دا هیلث فیسیلیټی انچارج دی بیا بلاک پلانټیشن خبر کو نو هغه عزیز کوم لوکل مشران دی غیر ریسپانسیبلیټی دی چې هغه دې کیر او مانیټرینګ کوي
په دې مهم کې نن په اول ورځ په سکولونو کې سبب په روغتونونو کې او په اخیرنې ورځ به په غرونو او دولس پزمکو کې دغه بوټي نارول شي چشمیر یو لک او شپږ زره دی شانواز ترغزی مشال ریډیو یکاغون
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاټ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدئ شئ دولس نیم بجې شوې له ګلایا زده خبرونه لنډی زورو
امریکا پاکستان ته پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 300 میلیون ډالرو مرسته ورکول منسوخ کړی دي د امریکا فوج ویلي دا مرسته ځکه منسوخ کړی چې پاکستان د سختریزو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي خو پاکستان ته تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو پر ضد کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون اتلس کسیز اقتصادي مشاورتي کونسل یا شورا جوړه کړې چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي د وزیر اعظم هوسه بیگا په خپل شوی بیان کې ویل شوی چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم په خپله کوي او چې پکې وو حکومتي چارواکي او یو لس پرایویټ سیکټر یعنی اقتصاد پوهان شامل دي د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره یې رابطه جاري ساتلې سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې د افغانانو ته د ویزې ورکولو کارونه بیرته پیل شي په جلال آباد ښار کې پاکستان خپله کونسلګرۍ په ارضي توګه تړلې او ویلي دي چې د ننګرهار د وادي کونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي خو د ننګرهار وادي د تورونو ردوي د افغانستان په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد پراخو عملیاتو په لټ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي بلخوا د پروان ولایت چارواکي وایي چې په بخنغون پروان ولایت چارواکي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې تلاف موندلي چې په تېر اګست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه غیر منصفانه وه او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې ذمهوارو ته به سزا ورکوي ایران د رایټرز خبري ایجنس هغه رپورټ رد کړی چې په عراق کې شیعه ملیشو اتحاد ته یې بیلیسټک میزایل ورکړی او هلته یې د میزایلو جوړولو صلاحیت برابر کړی او په واشنگټن کې د امریکایي سینیټر جان مکین آخري مراسمو کې پرون پخواني ولسمشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ
اردن کوم مشال ریډیو اوري لګلاس خمد خبرونو لنډي زوار د وسم پرګنې ونی ز خبرونه ورو چاني ساجمل درته جوړي
په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو د اصل په خبرونه کې لاغو خزینه فعالانو سره خبرې کوي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوي او پر هغه څېړنې کوي په دې کسانو کې یو په خبرې کې شایده شاده چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د تیری ډیر مودې نه غږ پورته کوي شایده شاوای په پاکستان کې اقلیتونو ته هغه څه حقونه نه ورکول کیږي کوم چې هغه ته آئین ورکړي دي
جما کو 2013 نا اغه د سوچ ما به د خو د لپاره کار کول نو ما یو زل بای چانس ما ته ائی را راغی چې دا دغه چې دی خو خځي نو دې ته اډو څوک اټنشن ورکړي نا نو اغه نه پر پس بیا ما ورو د سر کانټاکټ شروع کو او دا چې یو پروجیکټس مې اکسپټ کول شروع کړ چې هغه دی رائټس لپاره کار کوي نو هغه سره جماعت سره هیلپ او شو چې په دې خلکو کې مخکې لاړم او ډېر زیات مې نتورکینګ زیات شو نو هغه لپس ته جماعت د هو شو احساس چې دا خځې زمونږ نه زیات پټریوټیک دي او زمونږ نه زیات پیس ته لپاره لګیا دي کار کوي او د دې سره ټول نه زیات discrimination day aka education show aka employment show aka political empowerment show aur aga yum ta jamaat de dear warm west kabra ko aur de kh participation ki no but some for this situation ke mad minority rights ke para kar mar rawan ko
¶¶
شاید شاه شوخ یو کال وړاندې د سن نورو بشری فعالانو سره په ګډه د غیر مسلمو ښځو د حقونو لپاره د اقلیتي خور په نوم یوه اداره هم جوړه کړې ده. شاید شاه وایي اقلیتي خور ادارې د ډېرو ښځو مسئلې هوارې کړې دي.
اقلیتی خور خدا سے ہو چھے لکہ جمع کار سکیٹڈ ہو نو شہرہ رسال پور پہ پشاور فاتا نو دو مائنورٹی خجے چھوے دا اقلیتی دو چھوے کنے اگر جمع تا ہوئے چھوے دا سے نکنے نکو چھو مونگا یو پلیٹ فارم جھوڑ کو چھے اگر کی مونگ پولے را گونڈی ہو تو بیا مونگا پدے مانے ڈسکشن چھو شروع کنو اگر پر اقلیتی خور جھوڑ شو نو اقلیتی ندغه او چې ماینورټی او خور لکه پښتنې ښځې
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې یوه بله مبارزه ناهید حسین ده. ناهید د پېښور په فرنټیر کالج کې استاد ده او هغې په سیکانو یوه څېړنه کړې ده چې آی آر ډی نومې ادارې د کتاب په شکل کې چاپ کړې ده. په دې ریسرچ کې هغې د سیکانو تاریخ، دود دستور، مذهب او مشکلاتو ته کتنه کړې ده. ناهید د خپلې څېړنې په اړه زیاتوي.
ډېر زیات ډومیننس دی پېښور کې. که تاسو کله پېښور ته راغلي او کتلي مو یې کنه په دوکانونو کې ډېر زیات موږ ته په نظر راځي. زیات خلک دا وایي چې دا پښتانه چې دي نو دا ډېر داسې ایموشنل غوندې او ټیررسټ مایند یا ډېر جذباتي غوندې خلک دی، دوی سره ګزاره نه کېږي. دا به داسې یو هغه غوندې اوبجیکټیو دی چې زما مایند ته راغلل چې انکیس واقعي موږ پښتانه دومره داسې خلک یو چې بیا دا سیکان چې دي دا ولې دومره خوشحاله دي دلته او موسټ زموږ بزنس کلاس چې دی هغه سره ریلیټ دی، بیا دی یو بل سره کارونه کوي. دا کې نو بس دا یو هغه موږ راوستو سکھ کمیونټی باندې چې او پېښور کې تقریبا 90% کم سکھ کمیونټی باندې دا خالصا اسپیکټ سره دی کنه. نو بیا هغه کې اخره کې موږ دا فائنلایز کړ چې دا به موږ وکړو چې سکھ کمیونټی چې دا کم ډسټرکټ پېښور کې د هیستوري سوز او سټېټس بشي او سټېټس کې بیا د دې تری انګل سره دا سټډیز چې دا کم سوشل پولیټیکل او د دې اکنامکس کم سټېټس کې
ناهید حسین وای پلمړي سر کې سړنا کول ورته ډیره ګرانه و ځکه چې زیاتره سیکانو د بیلابیلو وجوهات لوجې ډیر په اسانۍ سره د خپل مذهب په اړه معلومات نه ورکول. خو ورو د دې هڅو سره سړنا مکمل شوه.
په دې چې کله بیا موږ کار شروع کړو نو ټایم خو ډېر وغوښتل، ځکه چې یو خو دا ماینورټی وه، یو قسم هغه وار آف ټیروریزم او طالبانایزیشن او هغه سیزونه شروع شو. نو ډیفینیټلي مختلف خلک چې وو هغه مومنټ شروع کړل، نو دې خلکو کوم لږه یاره پیدا شوه ده کنه. نو ما ته لږ پرابلم به و چې زه به دې سره تلم. اول خو به دې یارېدل چې پته نه زه کرتې نه ایجنسی نه راغلی یم یا سره راغلی یم، بیا به دې سره دا یارم چې چونکې موسټلی خو دوی که تاسو خیال کړی ده بزنس کلاس خلک نو دی به کسٹم والا نه یریدل. نو ما به ما اول ملاقات کې بدلاړم، کوشش به مې کوو چې دې سره لږ زما سلام دعا جوړ شي. بیا به مې دې ته خپل کارډ، کانټیکټ نمبر، ایڈریس دا هر څه پرېښودل چې بس یو سټوډنټ یم، زه یو ریسرچ کوم او هغه چې که څه تاسو مسلې مسائلې هغه به مخکې راشي. آلموسټ 6-7 years دا ریسرچ ما کمپلیټ کړو.
پاکستان او بیا پښتنو سیمو ته د سکھ ټولنې راتللو په اړه د تاریخ په لحاظ سره بېلابېلې خبرې موجودې دي. ځینې وایي چې سکان ګورو نانک په وخت کې د سیمو ته راغلي وو، هلته آباد شوي دي، خو ځینې بیا بیل نظر لري. دا چې ناهید حسین په خپله څېړنه کې د سکانو په خبر ته د راتللو په اړه څه معلومات ترلاسه کړي دي، هغه وایي
کم مشرو گرو نانک سیب کا دا افغانستان پلا رباندی پاکستان او دی علاقو کې لکه عوید افغانستان پورې تلیو کنه. چې کم دل تدا سیک کمیونټی دې ته موږ شي دیزار سوایل د سن اف دی سوایل لکه د دې علاقې خلک دي یا کنورت شي دی، ای کی کریسچن دوم، هندو دوم، مسلم دوم. نو یو خو هغه چې دلتا پاتې کم خلکو کنه، لکه تقسیم شو نو پاتې شو، هغه کې پاتې شو. څه بیا دا سی وو چې افغانستان پته ما یا پدې
ایجنسیانو کې کم آبادونو چې کله حالات دلته سیتل شو د ازادۍ نه پس که تاسو خیال کړئ د ازادۍ دوران هم د سکانو یو ډېر نیګیټیو غونډې امپیکټ پاتې شوی دی. نو هغې وجې نه چې کوم هغه خبرونه به راتلل نو دلته موجوده کم خلک چې نو د هغې د دې لپاره یو داسې هغه جذبات پیدا شول که نه اګریشن غونډې پیدا شو د دې خلکو خلاف راوچت شو. نو موسټلي چې بیا دلته کم لوکل خلک وو هغې وایي جو خلک پیچھے آگا خلق بیا لاڑ بی ایجنسیانو کے آباد شن یا کل حالات سیتل شنو دی واپس سے خبر کرا لے یو گروپ ہوئی چھے نا تا چھے کم افغانستان یا پتہ غصیمہ کے چھے کم خلق دیتا دیبا آباد انو باڑوال بمبر پر دیتا غلط دی تا کم سکان چھو خو بیا ویدہ پیسے جب ٹائم چھے ایجوکیشن او دا شیزنا کامن شلو نو دا خلق کے دیتا راغ للو بیا دلتا آباد شلو دیتا.
په پاکستان او په ځانګړي توګه په پېښور کې سکان او هندوان د شمشان ګاټ نه لرلو شکایت کوي. سکان او هندوان وایي چې دا مهال د دې لپاره یوازې په اټک کې شمشان ګاټ دی چې د پېښور او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلکو ته ډېر لرې پریوځي. ناهید حسین وایي په سکانو د سیلنې پر مهال ورته زیاتره خلکو د شمشان ګاټ نه لرلو له وجې د مشکلاتو ویلي وو.
آن دی سپاٹ کم داغی میجر جو مسئلہ لگے دلا اغد اغی د پاره د شمشان ګاټ بندوبست زکه چې اغی غریبانو خپل مړ باغس او اول بخښر ایجنسی تتللو اوس خبر ایجنسی کې حالات په وجه باندې التاغه بند شونه اوس دی اٹک شي. نو دا ډیره ګرانه خبره ده چې یو کور کې فوت کیو شي نو هغه باوجود ای پاغه خوب زبانه هغه خپل مړ راغسته یغی تا ګاډي بندوبست کوا هغه بیا وړل او بیا التاغه پورا پروسس کول او بیا الکناغه ټول خلک واپس راتلل لکه څنګه چې موږ جنازي والا کار کو دی وای چې موږ هم د دې ملک شیر یعنی اوم د دې علاقه خلک یو موږ نه خپختو وای موږ نه زیات پختون ولي کوي. نو ولې دې د پاره دا دومره تکلیف چې موږ د پاره دې په دې ادري دی او د جنازو بندوبست نو دې د پاره یو ورو کې شانته شمتا کارت دې د هغه بندوبست کو شي.
اقلیتونه د پاکستان په قومي او صوبایي سمډیانو کې د غیر مسلمو د کمی نمائندګۍ شکایت هم کوي. دوی وایي چې د کمی نمائندګۍ له وجې اقلیتونه خپلې مسئلې حکومت ته په سمه توګه نشي وړاندې کولی. خو په پاکستان کې د اقلیتونو مسئلو هوارولو لپاره ځینې قوانین هم جوړ شوي دي. شاید شاه وایي د اقلیتونو د حقونو لپاره په ګڼ شمېر کې غیر مسلمه فعالان کار کوي خو د مسلمانانو هغو شمېره ډېره کمه ده. دا وایي باید د ټولو ضرورتمندو لپاره مبارزه وکړل شي.
کافی خلک کئی نورم د ماینورٹی رائٹس لپاره رخشنده ناز دا داسې نور دی او په ماینورٹی کې خو خود ډېر خلک دي خو د مسلمانز نه لږ دي چې دوی د لپاره کار کوي. په کې پی او فاټه کې رخشنده ناز دا او زما او نور خلما چې نه نوټ کړی ماینورٹی واحد داسې یو کمیونیټی دا چې هغه موږ ته رومبنه میسج دا راکړي چې موږ ټول اول پاکستانی سیو هغه نه پسته بیا نور مذهب کاسټ کریډ فیس هغه یو لکه موږ ته یو یونیټی دغه راکړي احساس راکړي ګوره دې خلکو سره زمونږ کانسټیټیوشن زمونږ ګورنمنت مسلسل ډسکریمینیشن کوي او دې بیا زمونږ نه زیات پاکستانی نه کوي خو لکه حکومت ته اوم په کار دی چې دې ته اوم ایکول اټینشن ورکړي.
ناهید حسین هم شاید شاته ورته خبره کوي او وایي چې د نورو مذهبونو خلکو په اړه هم سیلونو سره نه یوازې په پوهه کې اضافه کیږي بلکې د هغې ټولنې د ډېرو حقیقتونو په اړه هم معلومات ترلاسه شي چې ورسره په ټولنه کې یووالی یقیني کېدای شي.
حالات یا غی واقعات کونو هغه موږ خپل لکه بین مسلم زمونږه غا ایدیالوجی هم سترونګ کوي کنه لګیای ځکه چې که تاسو خیال وکړئ زمونږه په مذهب کې دا سیاستونو د حقوق ډیر زیات ویل شوی دي کنه ډیر زیات یو هغه هغه موږ کې دنه را پیدا کوي بل دا چې د دې چې کوم مسلې مسائل دي هغه موږ په خپل وګورو لکه د دې نه مخکې چې کله مدارس سرچ نو کړنو زمو په خپل دا خیال یې را پدې په خبر کې چې دینو ډیر بد حالات دي او ټول چې دینو دا غریبانان غیر مسلم چې دا ټارګټ کیږي هر وخت د بزدا مړیږي په امام باړو خلک ورځي په ګوردوارو خلک ورځي او تاسو یقین وکړئ دا ټول زمونږ د میډیا د خپلې سوري چې زه بدا وایم خو زمم چې په کار زمونږ میډیا لکه مشال نه دا زم زلې زلې کیایم تاسو نور زمم چې اخبارونو کې په ټی وی دا خبرې راشي او چې تاسو مونږ نیگیټیو پروجیکشن کو وای ناٹ وی گو فور د پوزیټیو پروجیکشن یو انسان 6-7 ایئرز د یو کمیونټی سره تیر کی نو تاسو په خپل سوچ کې هغه هرې رښتینی خبرې نه خبر شي او د دروغجنې خبرې نه خبر شي
د بشری حقوقو فعالان وای باید د پاکستان نوی حکومت د اقلیتونو مسلو ته ځانګړي پام وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د پارلیمان زیاتره څوکۍ ګټلې دي وای چې د اقلیتونو مسلې هوارولې په لومړي توګه کې ده. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنازه نساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو وسم ټولنه او سخت دریزی خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړی.
ټولنه او سخت دریزی
دا مشال رادیو پروان خبرونه ټولنه او سختدریزی کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سختدریز مواد په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سختدریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیښو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سختدریزی روان خبرونه کې په پاکستاني پوهنتونونو کې پر سختدریزی بحث ودی چې هلته تر کومه حده سختدریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 160 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساينسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سختدریزه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سختدریزي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان همدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغه هم راحت پورې په پوهنتونونو کې هم انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په یو معاشه کې دی. د کال 1980 چې کومه لس کال دی په دې کې چرته طالبان کا خطانو ما 1983 کې پاکستان سټڈی چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیګری د پاره چې کوم د بیچلرز وا لکه اوس بی بی ایس چې څوک یې هغه به هم پاکستان سټڈی او اسلامیات وای چې کوم انجینیرینګ کې هغه به هم وای چې کوم بی اے یا بی سی کې یا بی ایس کې هغه به هم وای. پدې اسلامیات او پاکستاني کې چې کوم تاریخ خېلي کیږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسړه نه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړي شوی دی، صدا پر بدل کړي شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په ماتوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونې او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې یاره په دې باندې بسره نه کی
ځکه چې دا خبرې چې دي هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدی شي یا د دې خلاف کېدی شي دا خلاف کېدی شي د سړنه چې کوم وی یا د علم چې وی د خو نه سم مذهب وی د خو نه سم وی په دې کې صرف یو اړتیا دی او هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونټر جوړ شي او غالبا جوړه بنې شي رانه جوړه شي د سترګې پټې کې نو کاونټر دا خیال چې پیشو لاړه پیشو خو ممل ته کیږي کاونټر ته باندې ښکاري نو دا د انتها پسندې یو بل ډول دی
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رائے ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچيري ز د کونکو ته پرمختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کېږي خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حد غلطه ثابته شوې ده موږ دا لیدل چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونونه سته خو هلته شوونکی دا ډول ذهن پیدا کوي چې ز کونکي د سخت درزي پر لار رواني شي زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول ښوونکي ګمارل شوی دی نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریځ فکر ډیره وده کړې ده د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصرې او سیمینارونه کېږي
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریزي یا تشدد څرک او سخت تر سترګو کیږي په دې کې یو مشهور پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه خو د پولیسو په لټونو بیا ورسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د یو سازش لمخې وجل شوی و بل پلو د همدې کال په سپټمبر میاشت کې په کوټه کې د ایټي پوهنتون یو شوونکی مشتاق احمد لانسارو شریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د سیاسي ګوند د وغړي د وژنې په تور ونیول شو په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو شوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا ورسته د پاکستان پرشدول ته اړسو کله چې زده کوونکو مذهب ته پسپکاوي تورن کړ په پاکستان کې د کورټ په نامه د وی څرنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریز فکر موجود دی بلکې په هانتونونو هم نه دی ورسخه خلاص نو موري د خپلې وی څرنې پایلې را سره شریکوي
چې موږ کله د یونیورسيټي یا پاکستان کې څنګه په هانتونونو دی د تېدا طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ زوک نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شو چې زمګه عام په هانتونونو چې دی په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علم دي نو هغه هم دومره زیات براډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري په کار دادا چې سړی وست کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علم چې دی هغه سوچ ډیر آزاد وي کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفي اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري نو دا ماته لګونته په پاکستاني هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو په دې اړه سناس کار کول غونځایشت په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14500 وسلوال نیولې دي چې دو اویای له پوهنتونونو فارغ شوي دي دا چې په پوهنتونونو کې پر روانه سخت دریزي کې څوک ونډه لري د باچا خان پوهنتون 400 یو شوونکی ډاکټر عبدالشکور لزدکونکو او شوونکو زیات ریاست ته ګوت نیسي
شاګرد د دریر سګونو سره مخ دی او کنفیوز دی نو سبا او په سوشل میډیا او چې کوم منځ کې میډیا راغ او بیا ترو او رښتیا او په تدریج یو پیښه روانه ده هغه باید چې صحیح دار راغته خو دې شي پوسټاد زما په خیر ذمہوري لګ ډیره ده ته زه په پوهنتون کې استاد یم از یو انډیویډوال یم که ته سټیټ یا ریاست کې د ریاست یو پاورفل یا تاسو پورې ادارا نه غواړي چې دا سوچ بدل شي ما بیا ما ډیر زیاته ګران وي ما خیال داري کوم چې دا چینج را وستلو سيزور دی یا یې کایان دی زما لاس کې باید نشته هغه ته زما اکسس نشته خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نریټیو چې جوړ شوی دی انتها پسندای یو بیانیه کیسه جوړه ده دې کیسه پر عزت یو کاونټر نریټیو راوړل دي زما یو رول یو کردار دی خپل دې باید آزاد کړم او دا دوه نظر نکېږي.
بلخ د مردان د عبدالوی خان پوهنتون پخوانی ښوونکی زیاولا همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدریزي مسول ګڼي چې د زده کوونکو سازمانونو ته د سختدریزي درس ورکوي.
طالب علم پخپل دي دومره کشوروار نه څومره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیا او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د دې متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي لکه کتا سو خیال کړي په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې ډېر هوښ وا او ته موږ د کمپرستا طالب علمان او هغه ساته پروګرام جوړ کړو او په هغه باندې د یو مذهبي سیاسي ګوند د مشر نه تاسو پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې هغه ورته جواب کیو چې کوم ځای کې ګډاګانې وین ولته خو به تشدد وي نو چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل ماشومان زده خو دي چې کتاب چرته تړونی دي دا چې د اسلام خلاف دي او ورته پرانی شي د پروګرام به خراب وي نو چې کله دا لیول دي دا قسم ذهنیت دي دا قسم منټلیټی او د دې د برنه سرپرستی کیږي نو ته ما په خیال باندې دا تشدد وي او په دې کې ډېر کم لکه چې دې کې د څو سمانه نور خلګیات کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو د هغه د پالیسین راوخلي د نور ریاستي پالیسین چې دا ته موږ شامل کو طالب علم د چکم سړی په تشدد کې یا د ډنډر اخی او هغه باندې بل طالب علم په سر وهي د پخپله پای کې دومره دې تربیت نشي د طالب علم او د چې څنګه استعمالي دي د استعمالي
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تخوالی رامنځته شو کله چې ل راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼو نه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برت پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل سول. له هغه وروسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته سو او په لسګونه زده کوونکي ژوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکي ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پختونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځایونو خلک راغلي دا سه د پختونخوا نه بهر نور پونتونه دي پېټه مختلف او کلتورونو نه خلک راغلي دا هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیم ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامې نامې مطابق موږ یو ورځ اون منځو نو هغه چې کله هم منزل کې نو دا اسلامي جمعیت طلبه والا یا دا سه نور سوچ مخکې هم دا او اوس ورسره نورم شامل شوی هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده لکه سور ز مخکې هم دا شان سلطان نو ماته پوسکو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشت مخکې سو هفته مخکې غالبا لایو کنسرت شو نو البته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او مونږ لا په دې کې لګیږي چیرې بند وې.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري پتاید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو ځکهونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدریز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې لدې کبله تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
دوی دا ته نه دي تیار چې دوی ته د سکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غوړي نصاب ایڈوانس کول غوړي نو چې کوم ایکستریمست دي دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیسټنس کوم دي په پښتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غاور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غدارې کله ورتوي چې دا غدي انډیا ایجنټان دي کله ورتوي چې د ایران ایجنټان دي حالانکه دا هیڅ خبره نه وي اغه سټوډنټ صرف په دغه د سوچ سره مطلبي دغه د فکر سره دغه د اکستریمزم چې کوم دی دغه سره یې مطلبي د نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دی یا د څه کوم پر سټوډنټ دی د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کوي نو د غداري سرټیفیکټ یا نور د څه غلطه پروپاګاندا سرټیفیکټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې هغه سرټیفیکټ د دوی سره وی چې دغه د فکر مخالفت دی دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشتوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپلو زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي، نه چې هغوی د تشدد او سختدریزۍ خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار دی، هم پکار دی، او د یو بل رائے اوریدل پکار دی، او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده، او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمېر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل، کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي